اللي دي سات په خبرونه کو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بګرام د هوایي اډې په تړاو د متحدو ایالتونو او افغانستان ترمنځ په راتلونکي کې د امنیتي همکارۍ په اړه ډېر غلط او ناسم معلومات خپاره شوي دي. ښاغلي خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 21مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو لنډ بیان کې ویلي چې په ځانګړې توګه دغه ناسم معلومات د بګرام هوایي اډې اړوند چې ښایي په راتلونکي کې د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره ترې کار واخیستل شي خپاره شوي دي. په دې وروسته کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې اډې چې امریکا په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن پوځي حضور په موده کې پرې څه باندې یو میلیارډ ډالر لګولي د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی. د ښاغلي خلیلزاد په ټکو د داسې انګیري چې متحده ایالات نیت نه لري چې له افغانانو د بګرام اډه بیرته ترلاسه یا یې له ځان سره زمیمه کړي. تر دې مخکې ښاغلي خلیلزاد د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي وو چې که چېرته د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو او برمته شوو کسانو په مسله کې جوړ جاړی کېږي احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. د ویلي د وخت په تېرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د بګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم. خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحده ایالات د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. په افغانستان کې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د طالبانو وروستۍ پریکړې چې د ښځو په لاس لیکل شوي کتابونه یې منع کړي ښوونځي او پوهنتونونه یې د ښځینهو پر مخ تړلي په کلکه وغندلې. د شبکې د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 21مه په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې دغه اقدامات په دې هېواد کې د ځوان نسل راتلونکي له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د دې شبکې په خبره له 600 څخه زیات کتابونه چې ډېری د ښځو لخوا لیکل شوي په رسمي ډول له شرعي اصولو سره په ټکر کې بلل شوي او منع شوي دي. طالبانو د جنسیتي او د بشري حقونو د زده کړو کورسونه بند کړي او په څو ولایتونو کې د انټرنیټي خدمتونو له قطع کېدو سره په آنلاین بڼه د زده کړې په بهیر کې د رامنځته شوې ګډوډۍ له امله هم په زرګونو ښځینه زده کوونکي له زده کړو محروم کړی شوي دي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکه له نړیوالې ټولنې غواړي چې له بشري حقونو څخه دغه سرغړونې په جدي توګه ثبت او د بدیلو زده کړو او د رسنیو لپاره د سرچینو چمتو کولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې غیر ساري ناروغۍ د هیواد پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستی. د سازمان د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 21مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه راپور کې د زړه ناروغۍ، شکرې ناروغۍ، سرطان او د سږو اوږدمهاله ناروغۍ د بېلګې په توګه یادې کړي او ویلي دي چې دا ناروغۍ د 43 سلنه مړینو سبب شوې. WHO وایي ښایي دغه شمېره تر 2030 کال پورې له 60 سلنې لوړه شي. د دې سازمان په خبره په تیره په میرمنو کې د مخدره موادو کارول او په سړکونو او لارو ترافیکي پیښو دغه فشار لا زیات کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زرګونو کورنۍ د درملنې لپاره اوږد انتظار باسي او په ځانګړي ډول په کلیو والي سیمو کې د ژوند ژغورنې خدماتو ترلاسه کول اکثرا ستونزمن دي. د دې سازمان په ټکو یوازې د زړه او د رګونو د ناروغۍ له امله هر کال په افغانستان کې له 40,000 زیات کسان مري چې دا افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راولي چې له عمر سره سم د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري. هغه دوه برتانویان ښځه او میړه چې نوې د طالبانو له بنده خوشې شوي وایي له اعدام څخه یې ویره درلوده. د برتانوي ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې 80 کلن پیتر رینولدز او د هغه میرمن 60 کلنه باربي چې په افغانستان کې له نږدې 8 میاشتو بند تېرولو وروسته خوشې شوي او د شنبې په ورځ برتانیا کې له خپلې کورنۍ سره بیرته یوځای شول وایي ویرې درلوده چې طالبان اعدام نه کړي. دوی وایي طالبانو هیڅکله هم ورته نه دي ویلي چې دوی د څه په خاطر بندیان کړي وو. پیتر سنډی ټایمز ته ویلي چې دوی فکر کاوه چې هیڅکله به هم خوشی نشي. باربي دی ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو آن کله چې دوی د کابل هوایي ډګر ته لیږدول هم څه نه ویلي او دوی ګمان کاوه چې ښایي کوم ځای ته د درملنې لپاره به یې بیایي. دغه برتانویان چې په افغانستان کې د روزنې یو مرستندویه پروګرام مخته وړ د فبروري په لومړۍ نیټه له خپل ژباړونکي جویا او یو امریکایي ملګري فای هال سره چې کله بامیان ولایت کې خپل استوګنځای ته تلل ونیول شول. د دوی امریکایي ملګری هال د قطري چارواکو په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې په مارچ میاشت کې خوشې شو خو د ژباړونکي برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د تېرې جمعې په ورځ وویل چې دغې برتانوي جوړې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې وه او هغوی د عدلي پروسې د بشپړېدو په نتیجه کې له بنده خوشې شول. نوموړي په دې اړه چې دوی په کوم جرم نیول شوي وو نور جزئیات نه دي ورکړي. د کامنویل ټولنې درې غړو هیوادونه برتانیا، استرالیا او کاناډا د یکشنبې په ورځ فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپېژند. د اسوشیټد پرس